السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې او په ختیځ اروپا کې شپږ نیمې بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د موسیقي هغه وسیلې سوځولې چې وروستیو میاشتو کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نه راټولې کړې وې. د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون مرستیال هدایت الله هدایت پر خپل ټویټر پاڼه د دغو سوځول شوو وسیلو انځورونه خپاره کړي دي. ښاغلی هدایت موسیقي د ځوان قشر د بیلارۍ وسیلې ګڼلې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار نیوکه کړې ده. د طالبانو ربیع ازلي واکمنېدو راهیسې د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګول شوی او اکثره محلي سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې د تیتو پاره کولو په تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانان له تاوتریخوالي پرته په آزاده توګه د نظر څرګندولو حق لري. یونما ویلي، اوسني حاکمان باید خلکو ته دغه حق ورکړي. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د ترل کېدو په اعتراض راټول شوي وې. اعتراض کوونکو ښځو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سنگار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژونده د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. په کاپیسا ولایت کې د ګلبهار نساجي شرکت اړوند دوه ودانۍ د اور لګېدنې له کبله نړېدلې دي. کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز وایي، دغه دوه ودانۍ نن سهار 10 بجې د برېښنا د شارتۍ له کبله لګېدلې اور بشپړې ورانې کړې. د فایز په خبره دغو ودانیو کې د هستوګنیول 10 واحده کورونه وو چې په کرایه ورکړل شوي وو. نوموړی وایي، اور لګېدنه کې د ودانیو تجهیزات هم سوځېدلې او له کره ارقامو پرته وایي چې درون مالی زیانې پر ځای پریښی دی. او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي، د ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅو ته دوام ورکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د سنگارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د ښځو اعتراض. دغه مظاهره به د ښځو د حقونو د اعادې لپاره څه ګټه وکړي؟ په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر راخیستی دی. طالبانو د لوی څارنوالۍ د لغوه کېدو پریکړه کړې. کارپوهان څه وایي؟
د سرنوالی حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تېروتنه ده او دا افغانستان قضایي سیستم په مشکل سره مخ کوي.
کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال پوښتلی چې د طالبانو له زندان وروسته ناروغي ورته پیدا شوې.
باز زندان از خوستم یه هفته دو هفته دری هفته یه میاس هیچ خبر نوه، ولی باز یه میاس نه حالا را باندی تاثیرات دروده.
نورا پرون هم در تل روحی لده ملتیام وکره.
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته. لزګونه خځو نن په کابل کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې طالبانو یې د سنگارتونونو د تړلو پریکړه کړې. طالبانو په دې ورسره کې ویل چې د افغانستان په دننه کې ټول سنگارتونونه باید د راتلونکو اسد میاشتې تر 3 نیټې پورې وتړل شي. لزګونه خځو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ چې طالبانو د دې تو پر کولو هڅه وکړه. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ ورسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د خزینه سنگارتونونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار له ځانونو سره لیږدوه. یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مر کوچه په کوچه می پولن
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېدې، پمونږ یې اوښکې بخوون کې ګاز وشیندل، پمونږ یې ډزې وکړې، مونږ ته یې برقي شاټونه راکړل، مونږ یې په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو. زما عمر دومره ډېر نه دی، 15 یا 16 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور، د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې میرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله، ډېر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، مونږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو له لارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د 13 جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسؤلینو ته 1 میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې، او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگرتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو 1 میاشت ورکړل شوی وخت 1 اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له 6م ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
و موریدل چې طالبانو نن سهار په کابل کې د لسګونه هغو ښځو اعتراضي حرکت ګډوډ کړ چې غوښتلې د طالبانو هغه پریکړه وننګوي چې د سنگرتونونو د تړلو په تړاو یې کړې ده. دا چې د دغو ښځو مظاهره څومره مهمه وه او دغه راز دغه حرکتونه به څومره اغیز ولري، په همدې تړاو زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی پوښتلې ده.
د افغانستان ولس د سخت فقر او بدبختی سره مخ دي، ځکه چې اوسنی نظام ورځ تر بله محدودیتونه وضع کوي، ورځ تر بله کاري ساحه محدوده کوي خلکو ته. د ښځو په برخو کې چې بندیزونه ولګوله، یا یې شرعي بڼه ورته ورکړه، یا یې فرهنګي بڼه یې ورته ورکړه، په هر لحاظ چې بدنام کړلو هغه خو یې وکړله. د موسساتو په برخه کې هم پابندیانې او بندیزونه ولګوه، چې د هغه جملې څخه یو بندیز یې دغه تیر وختونه د طالبانو له خوا څخه وضع سو، د سویډن د هېواد چې اروپایي هېواد ده او ښه فعالیتونه په افغانستان کې درلودلې، خصوصا د تعلیم په برخه کې، د نورو صحي برخو کې ډېرې مرستې د افغانستان سره کولې، خو دوی د هغوی دپاره داسې یو محدودیت وضع کړله چې ګواکې د دوی په ملک کې داسې یو نامشروع کړنه وشوه، د دوی ملک کې داسې یو قرآن عظیم الشان ته سپکاوی وشو خدای مکې. نو چې دا خپله دې کې د سویډن هېواد ګرم هم نه ده، خو دوی یو ډول آزادي لري، هغه د دوی اصول ده چې هر څنګه ده، هر قوانین ده، خو طالبانو نظام ته دا په کار نه وو چې خپل په ځان باندې خپل نفقه ودرې، خپل په ولس باندې نفقه ودرې، خپل په ولس باندې خپل ولس بدبختی ته سوق کړي.
اغلی نیازی، د دغه موسسو شتون د افغانستان د اقتصاد او په ټوله کې د خلکو د ژوند لپاره څومره مهم دی.
باور وکړئ چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه د ډیر سخت ناخوالو سره مخ دي، یعنی سخت اقتصادي بحران هم د اوس په افغانستان کې شتون لري چې افغانان فقر ته درول دي. افغانان د هغه بدبختی او ناخوالو سره مخ دي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. فکرونه د خلکو کار نه کوي ځکه چې اقتصاد ضعیف ده، کور کې مشکلات شته، ډوډۍ چینه تبن په کور کې جنجال شته.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی و چې په افغانستان کې د ښځو پر اعتراض نه بلکې د سویدان کمیټې پر هغه اقدام باندې خبرې کولې چې ویلې دی په افغانستان کې د طالبانو له بندیز وروسته خپل یو شمېر فعالیتونه درولې دي. د افغانستان لپاره د سویدان کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي، خو هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو له لارې بیرته د فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړي. قمر
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو یو بل راپور راخلو. هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ د تړلو پریکړه کړې ده. دا خبره یو شمیر سرنوالانو ازادي راډیو ته کړې، خو کارپوهانو دا کار غندلې او له حقوقي پلوه د افغانستان لپاره ښه ګام نه دی بللې. دا چې ولی تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو شمیر کارکوونکي وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوي فرمان له مخې چې دغه بنسټ جوړښت یې له منځه وړی دوی بې برخلیکه شوي دي. دوی وایي لوی څارنوالۍ لږ تر لږه 4000 اداري پرسونل او مسلکي ملکي او نظامي څارنوالان لرل چې د نوي پریکړې له مخې بې دندو شوي دي. په کابل کې میشت یو څارنوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د نوی فرمان لمخې د لوی سرنوالۍ ټول مسلکي کارکوونکي به سرنوشت شول. فرمان کې هم راغلي چې له امتیاز پرته په کورونو کې پاتې شي. دا یو سخت حالت دی. زموږ د تشکیل درې په سلو کې مېرمنې وي چې هغوی د وړاندې په کورونو کې نیول شوې وي.
دی وایي د لوی څارنوالۍ په تشکیل کې چې کومو ښځو دندې درلودې او په وروستیو کلونو کې په کور ناسوي په هغوی هم میاشتني امتیازات بند شوي. په ورته وخت کې په تبید کې د څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یو غړي محمد عابد اندرابي ازادي راډیو ته وویل د نوې پریکړې پر بنسټ افغان ملکي او نظامي څارنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړي بلکې په وړاندې به یې امنیتي ګواښونه هم ډیر شي، ځکه د ده په خبره د دغه بنسټ څارنوالانو د دندو پر مهال تر ډیره د بېلابېلو مجرمینو دوسیې څېړلي او دوی ته یې د سزا غوښتنې کړي. نوموړی دغه څارنوالانو ته د اقتصادي ګواښ وړاندوینه هم کوي.
لږ تر لږه په بېلابېلو برخو کې لوی څارنوالۍ 4000 کارکوونکي لرل چې اوس ټول بېکاره شول. دا د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو او څارنوالانو لپاره چې په افغانستان کې فقر هم حاکم دی یوه سخته پرېکړه ده.
خاغلی اندرابی وویل چې پخوا د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب په نامه یو وړوکی ریاست و، خو په خبره اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نوی فرمان چې تیره ورځ خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان لویه څارنوالۍ د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست ته اړول شوی او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لوی څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وایي تر اوسه ورته دغه څه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله په فرمان کې هم چې یو کاپی ازادي راډیو ترلاسه کړي راغلي چې د پخوانی لوی څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل ملکي او نظامی څارنوالان د 1402 کال په تشکیل کې له دندو ګوښاو امتیازات قطع شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول خودلي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د حکومت په دې پریکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډیریږي. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د سرنوالۍ حذفول او لغوه کول دا په حقیقت کې یو تیروتیر وطن ده او د افغانستان قضایي سیستم مشکل سره مخ کوي. عدالت په تامین کې ستونزې را ولاړی، ځکه چې د سرنوالی په نشتون کې پولیس به تحقیق هم کوي، استخبارات به تحقیق کوي، او طبعا د پراتو پولیس به جرم هم کشفوي او هغه تحقیق هم ترسره کوي. نو په دې کې د عدالت د تامین څنګه چې باید هغه عملیه نه ترسره کیږي.
حقوق پوهان وایي د طالبانو د نوې پریکړې پر بنسټ د سرنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوي چې د دوی په وینا هغوی توان ځکه نه لري چې په یو وخت د قضیو تعقیب د شواهدو ټولول او پریکړه کول خای نه ممکنه چاره ووسی. د طالبانو حکومت له دی وړاندې هم د تیر جمهوریت حکومت یو شمیر دولتي بنسټونه لغوه کړي چې لامل یې د ادارو ګڼ شمیر کارکونکو به برخلیک شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندان شوی و، اوس یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نوموړی وینه ګرځوي او له عصبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې ده.
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی، په صفخانه کې چا نیولی، بیرته یې په صفو کې مچولی دی او څنګ ته یې دی، خلک یې ځیګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص د یو لاس یو پښه یو داسې فضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولی په مرورد زمان اوس په صفخانه کې زما د اخیسته بس کور کې اوسېږم، انستیتوت مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
حقیقته زه جلو پسروم، څنګه ته دې چې جلو پسروم، ما بود ډیر وخت نه تماسونه، مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستړلای ده، زه دا هیڅ جای نه باقی ما، څنګه ته باقی داری نه، ما باندې فشار د اقتصادي لازم ډیر ده، شخصا اوس فکر وکړم چې ادي مریض ده او څنګه ته دې زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خو سه کوم، او ولی زه تر اوسه منتظرم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي، زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته ځم هغه حالت چې ګورم، آرزوګانې مې چې وي، هغه اهداف مې چې وه، نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي، او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم، او د همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مکینه، او څنګ ته دي ما ته اول عملت چې دختر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله، ما لاغین دویم عمله وه، نور دویم عمله ما ته اول عمله کې ویلي و خوالی بیام کور مجبورتونه، او څنګ ته دي ځان ته یو مصرفیت ما جو کړو چې ما ټیکسي چلو. ولی خوب پر صورت جواند دیر چه ما باندی فشار راغله دی خواهد سای تامیر او چند تایده دولت را باندی مالی را راوره، او چند تایده چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پانتون مکتب تول تر رای چیشی مالی را کم کرد چه ساگرد و ندارم، ولی چند تایده بیام دور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم هر مشکل نه.
تاسو چه فکر کوئی لغا وقت نتی تاسی بندی سوی بیرتر اخلاص وی لامغا وقت رئیس او رو رو دی تاسی ساعت خراب نسه؟
در زندان موضوع بیره در پینجه چلو اخراز مال تا ومه، ولی ماشل رازی مورا پلارونه لیده او بدون دیده نه چه دما جرم چشیده، آقا ورباندی بس ندارم چه زندان که چشی راقلی چشی ندی راقلی، ولی دونه بیرهیسم که حقیقت باز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاس هیچ خبر نوه، ولی باز یو میاس نه آلت را باندی تاثیرات دروده دی خاطره چه زندان که تنامه، او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری، ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخپل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده، او نو پیگیم دا چه وقت را دا ایجاد سویده، بکوم آرد ایجاد سویده، اصلا خپلم نو پیگیم آرگانده، ولی آرد افسردگی
روحی تشویشونه او بس حالت ما دین مخ که فکر که ندلو ده رسانو که میخ گردی میزونو که اشتراکه و دری پنتونونو که ما درس ورکه و نخسته که ده ما چند تایدی خپلا ما ریاست ده مدنی چولنو دلو ده آقا فقط قلاده از راحت او ما ولی پا مرود زمان هوز نپیگم دلیلی ولی پا زندان که داستان بیل ده ورگانده نزم صلاح نگرم زندان تاثیرات به لری ولی آقا سینه ده چی بی تاثیری زمی میمان خانه که نو مستی میمان خانه که باز لاغیرم چه ما بیدید طول شای صفر سویدی طول شای ورگانده صفر او چنگ تاییدی چه صفر ده زه امنیتی مشکل لرم زه راحت نیم قطع هم داده نه چهات هم بد ویریدی نه خم ویریدی ولی ام دو گونه پافشاری لرمه چه مکتب بنتون تراغه چه باز نیسی ده ما هم بارزه با هر شکل چی ادامه ببلری
په کابل کې د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي راډیو سره د خپل روغتیا وضعیت په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د صفا راډیو خبریال عرفان الله بیدار د تیرې چهارشنبې له ورځې راهیسې لا درکه ده. دا خبره د هغې کورنۍ او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو تایید کړې.
بیا ور از د سینې راغلی چې هغه دې جړا نه کړی تر دې حدا پورې دومره ویلې چې ما ور سره فقط وغه غوي په دې مونږ سره هیڅ کې سماړی کنه نیسی.
په ننګرهار کې د صفا راډیو دی خبريال عرفان الله بیدار د کورنۍ یو غړی و. داینه غوړي چې نوم یې پر پور کې خبر شي وای په ننګرهار کې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه دیدګا جمعه لمخې په سپین های لاکس موټر کې د نامعلومه کسانو لخوا ایول شو. نو موږ یې زیاتوي چې موټر ته تر پورته کې دوه مخ کې د وسله وال لخوا مخ ته تور کړ ټول هم ور واغستل شو. د بیدار د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته هم ویل چې لیوی ونی را په دې خوې د نوموړي د پیدا کولو لپاره هر دروازه ټکبلی خو په خبره عرفان الله یې پیدا نکړ. د زیاته بیر چې عرفان الله له هیڅ سره شخصي دښمنی نه درلودله.
هر چیر تلاړ لو کابل ته دلته مرزي وکړلې امنیت کمانډانې ته ولایت تر نن ورځې پورې موږ سره د دې روابط نه دي دا شریک کړي چې دا چیرته دی یا چیرته نه دی.
عرفان الله بیدار واده کړی درې زمن او یا ولور لري. د کورنۍ د غړي په خبره د بیدار مور د زړه ناروغي لري. ویل کومې ورځې چې نوموړی بیول شوی د مور تکلیف څو چنده زیات شوی دی. د سفر راډیو مسول اسماعیل حضرتی ازادي راډیو ته ویل چې عرفان الله بیدار له 2013 کال را په دیخوا له دوی سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی او په خبره بیدار آرام شخصیت لوړ استعداد او ښه همکاري درلودله. ښاغلی حضرتی ویل کومې ورځې چې بیدار بیول شوی دوی له ټولو مسؤولو ادارو سره خبره شریکه کړي خو د بیدار د ځای ځایګي په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي.
چاو د زنګ ولې چې دا جمعه ته راشه کله چې دا ادګا جمعه ته سیکر فن لا بیدار التا کسوړه چول کیږي ورته دا هیلکس موټر ته خجول کیږي. ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې وی کناي دفترو ک نور اړوند مسټونو ټول سره موږ موضوع شریک کړي ولې تر اوسه پورې موږ ته بيخي جواب نه درکړ شو او په لور نه دی چې په دې نو فوښتا.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د چنګاخ پاتې وشتمه په مطبوعاتي اعلامیه کې د ننګرهار امنیتي بنسټونو غوښتي چې د سفر رادیو د خبريال د برخلیک پکله خلکو ته معلوم ماتورکری دی ادیداری مسئول ظریف کریمی آزادی رو دوتا ویل
متاسفانه هنوز هم از وضعیت آقای بیدار
لبد مرغه وسم د خغلی بیدار له وضعیت خبر نیو. پننګرهار کې امنیتی مسولین دا موضوع ردوی خو د بیدار کورنۍ او همکاران یې تاییدوي. موږ غواړو چې په جلال آباد کې امنیتی مسولین د بیدار د نادرکه کېدو مسأله وڅېړي او له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د نای پخ پر شوې اعلامیه کې راغلی چې دوی ته رسیدلی خبرونه ښیي چې عرفان الله بیدار تیر چهارشنبه د جلال آباد ښار د ادګا جماعت په سیمه کې د وسله والو کسانو له لوري ونیول شو او نامعلومه ځای ته ولېږدول شو. نای د حملې کلی داسې ویل کېږي چې د طالبانو د امنیتی ځواکونو له لوري نیول شوی دی. خو د ننګرهار ولایت امنیتی ځواکونه د خبر ردوي. نای وای دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورکیږي، بلکې د نای په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی د خبریالانو د ورکېدلو شاهدان دي. د عرفان الله بیدار د نادرکه کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د ننګرهار ولایت د امنیت قوماندانۍ له ویاند حافظ مولوي عبدالبصیر زابلي څخه وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې
نکړي. آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هندي پونو موسسې په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور بیا تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی. دا چې ولې تفصیلی په دې راپور کې
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندی کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایی ترانسپورت اتحادیه IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورتونو درجه بندی کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري، پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بیل ویزه سفر کولای شي، خو په دې درجه بندی کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکي د نړۍ 192 هیوادونو ته بیل ویزې سفر کولای شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ د جرمني، ایټالیا او هسپانیې پاسپورټونه په دویم او فنلند، اتریش، فرانسا، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورټونه په دریم کتار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریه، پاکستان او یمن پاسپورټونه هم مخکې دي. ترکا هم هندلي موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت اعلان کړی و. که څه هم د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی حسیب وایي تیر کال د سرطان میاشتې په 22مه د پاسپورت اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډېرو پیسو په ورکړې سره پاسپورت ژر تر ژره ترلاسه کولی شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر اوسه نوبت نه دی رسېدلې، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار سیاوته وي، بازار آزاد ورته وي، نو غوږ کولای شي چې په یوې ورځ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورت قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکي ده وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورت د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
در 2022 پاسپورت ما اکسپایر شده و ما با وجود که
زما پاسپورت در 2022 کال که اکسپایر شو، که چه همه تو دیلم راجع وکده خولا نیم بریلی شوی. ما تیویل یواز یک کسان پاسپورت لسه کولیشی چی عمری لپینزش بی تو دیر بی یا هم دیر آجل نرو آدی کسی نشتر است، که چه هم یک کال که بطا ما ایم خولا می ندید.
ما تلاش کردم اما نتانستم که پاسپورت ما
دی خلکو دی اندیکنو او دی پاسپورتونو دی ورکر دی پتس بهیر پا ارامو دی طالبان حکومت دی پاسپورت ریاست بیان نور الله پتمن و پخت، خو د راپور تر خپریدو پورې ازادي رادیو پښتنه ځواب نکړي. د ویلې دی چې لدی وړاندې هم د پاسپورت نړیوال موسسې او څو وی پانو هم په خپل ارزونه کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ټیټ درجه لرونکي پاسپورت بللای وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونه د راپورونو برخه هم پایته ورسیدله. وړاندې درته د سپورت اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو د دغه خبرونه په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړي کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع شوی تر دغه زمانی پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه یې نیمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسسات او نه اسلامي عمارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. ولرپور چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور، زه له پاکستان شکې تاسو را دي پرسه پلان باندې ما مخته د بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کډی دي، مکسره بنګان دي، مکسره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي موږ ته واره نه راکوي څوارلسمه شپه پنځلس شپې شل شپې اتلس شپې پنځه ویشت شپې موږ باډر ته تېره کړه چې چا نوم نیکل انټری سوی د هغو ته واره نه ورکوي که مهرباني وکوي دا د موږ خبره دا د موږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان وال خو د موږ غمه نه خوري هغه خو موږ په زحمت د موږ په تخلیف باندې خوشحاله دي که تاسې مهرباني وکوي طالبانو سره دا د موږ خبره شریک کړه ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې که د غلام خان بارډر دی که د انګور اډي د وانه د بارډر ده که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک بریدي نه موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته مو مځکې دي ورځو دلته مو کاروبار ده موږ خو بې ګناه بې خلک یو بې ازاره خلک یو موږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې موږ خو په دې بارډر باندې تلو راتلو که مهرباني وکوي دا د موږ پیغام نشر کوي د په طالبانو پورې دا خبره ور ورسوي
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په کانو باندې شروع کړې ده دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت ازادي راډیو درنور دونکو یو ور بیا مو د دیونه پونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم زه بختیار ساحل متاسد لوبل میدان خبرونه وري تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګول او ستونزو ډکوه دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبدللې خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده پاکستان اعلان کړی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي ترسره کوي افغان کرکټ بورډ وایي یو ور بیا د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډل د مرکزي اسیا په تلولیو کې ګډون کوي راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی تاسې د خبرونه تر پای واورئ نور ګڼ مطالب هم درته لرو د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوی لوبلړۍ پیلو بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماته خوړل ورسته په دوه شل ورځو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوه شل اوراس یالو په لوبلړۍ کې 2-0 پوړاندې له بنگلاديش ماته وخړه دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ شار کې د جولای پر 14 او 14 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې تر دې شل اوریزي لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 پوړاندې بریا خپل کړې و په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامل و چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې و د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبي د ورستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه په چا کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو وکټ واخیستله کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل خو د منځني کچې توپ وهونکې توحید ردوی او شمیم حسین شمل ګرځیا وکړه او سیالی وګټله. دوړو په ترتیب سره وڅلويشت او درې دیش منډې وکړې. که هم د لوبي په ورستیا ورکې بنگلاديش په شپږو توپونو شپږو منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې څلوریزه هم ووهله، خو کریم جنت په دریو پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستیا ور په پنځم توپ څلوریزه ووهله او بنګلادیش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت درې، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه یوه وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر شپاړسمه نیټه د دویمې سیالۍ پچه هم بنګلادیش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم ویشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځېدل. همدغسې ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځېده او د یو سلو ولسو منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنګلادیش ته په کار و چې یاد هدف په ولسو اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکی یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې دوه مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د څلورو منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ یې وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شلاوریزو سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په 2.1 اور کې دیرش منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروټ او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلاديش سره په دویمه شله اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه یو پوینټ یا یو نمره کمه سوې ده.
بلور ته د افغانستان الف لوب ډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو سیالۍ په دوو بریاوو او یوې ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوب ډلې سریلانکا او عمان لوب ډلو ته ماتې ورکړې او له بنګلاديش لوب ډلې د یو شمنډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوان او افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنګلاديش الف لوب ډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د یو شمنډو په تفاوت افغان الف لوب ډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې او بنګلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنګلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي څلور، ابراهیم عبدالرحیم سیزی اکبر او اسهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 49 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل مشر، شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ اچونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زی او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15مه نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاد سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپیا او زیاکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټولو لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. د ویل ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ 2 ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې 2 مخکښ لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14مه نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورت کې له امید زهیرمل څخه وورو.
ورسله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په 2 اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18مه نیټه په خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې 315 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 160 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړې زیاتوي،
خوشبختانه موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې 1.5 کوو بالر کړی دې واري د لالباز په نامه الک 140 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې ان شاء الله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودري کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 140 پر یو 2-3 نور هم پیدا کړو نو دا زموږ کیمپ ان شاء الله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالران سره کار کوو.
خاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
هغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد چې ای سی بي په 2019 شل کې چا کم کیمپ کړی و د هغه 19 بالرانو څخه هغه هم بېرته راوغوښتل. هغه ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونه نه هغه هم پکښې بالینګ وکړي او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پېژنئ چې تاسې فکر کوئ چې 15 نه 12 بالینګ کولی شي هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي، خو د کرکټ اتزارونکو له آنده چې هغه مهال موندل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر 3 کلنې روزنې وروسته یې ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړې دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 14 کم وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو 2 نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالي کوي اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولې لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډیر ژر د مرکزي آسیا په تلولې کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله لتیرو څو نوی رئیس په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یادې لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو تاسو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. د زلمو د کرکټ له پخوانی لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د افغانستان او بنگلاديش پورستي تر سره شوی لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزی صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګه شلوریز ټیم تک وګورو تر ډیره وخت موږ شلاوریز تمرینات نه کړ، کیمپونه مو نه کړ او کبیا یو ورځنی لوب ته وګورو. د دې د پاره زرغون کپ وسو، ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسې موږ ش په 15 کې تقریبا خو وزلیدو. شلاوریز کې دا وسې موږ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نه سو، روزنیز کیمپونه ډیر ونه سو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونه سو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپوم ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورس کیسو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړیده. که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ سارون کې مینوال تر ډیره په دی اندي چې د ټاس یا پچو د نه غټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل. ته ورس سره منی؟
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده، او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډیر زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي، ځکه چې هوا بارانی ده، هر وخت باران کېدای سي، د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخیستی سي، شبنم لویږي، ډیو لویږي، سي څومره شپه کېږي نو هغومره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي، او بال سي د سپینرانو بیا هغه سي بریک نسي کولی، فیلډران بیا هغه سي فیلډنګ نسي کولی، د بیټنګ لپاره ډیر سازګار سي. دغه یو څو شیان دي چې د تاس په ګټلو کې فائده راځي، خو داسې هم نسي کېدای چې د تاس په بایللو کې د یو ټیم سل فیصد میچ وبایلي، او یا داسې نه دي سوي چې د تاس په بایللو کې د موږ دغه میچونه بایللي وي، داسې نه دي سوي. د موږ ټیم ټول ولیدل سو چې موږ په اوپننګ کې مسله وه، او خاص کر منګه په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول، او د منګه هغه د سه هیڅ کو نه زلیدل ډیر خ بغا د نبی دی، او 50 سیزن د سه سو کو نه زلیدل سی هغه دی یو بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر ته رسولی. نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سی دا په بیټینګ ده، سی بیټینګ نه زلیږي نو بیا اسکل هم مشنه ګټل کیږي، د ما پان باندې بیټینګ دسی او بار خواص من مشنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید زیات تمرکز او ډیر کار وکړي.
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا گراسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبې دی؟
شنه پچونه سي دي یا د پاره پچونه سي دي، پاس دي فاس بالراوند د پاره دي، یا بال سوینګ کوي، یا بال دي زیات سکټ کوي، یا باونس کوي، هغه کم پچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري، انې د ته باید سر اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لسر بلد وی، کچیر ته د تو سره بلد نوی، دتا ټیکنیکس سره بلد نوی، دتا لاس اف خیو سره بلد نوی، تا غاسی زو کی زیات تمرینات نوی کړي، نو یو دم پاوسی پیچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی. یو د منګ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سیدا دا مشکلات، او د منګ د ټیم خلاف خلک د سپیچونه وس به زیات کاروي، ځکه د منګ بیټسمنان تاسو یو پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ست په اسانی ټارګټ کې، او د منګا بیټسمنان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او د سي ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلوم ستونزې لري، او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کوي، او دوی سوځي یعنی اوټي. یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونه دا ډول جوړي سي، موږ په دا ډول پیچونه باندې تیز لوب نو څه کولای، دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوبه په دې باندې کیږي، نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وی کړی چې موږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سی دی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو، دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه ده.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دې پکې ولید خښو او تر پخوا؟
حضرت الله زازی بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکونه لید، دایکه بدلون غواړي نو د ته په کار سپیو دی کوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې صحیح کار وکي. دای پاور هیټر ده، او پاور هیټر سلور شین ته دې سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سی دی په کې یو یا دو شې امکان دی ولري د سره ستا، خو یو دو درې شین مات په نظر د سی دی سی هغه دی پاور هیټینګ کې مس دی، چې یو غټ شای سی دغه بیلانس ده، په کار دي ډیر مهنت وکي، او د یو سم هغه سی او ټیګی لکه څنګه چې خو اوټی ده، نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی، په کار دی چې پاینده کې د غوړی چې د افغانستان په ټیم کې ځان وګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو ډیر تر اوستل اړتیا وا کا کوم بل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګ دی د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر تلار سو، منګ هیڅ کار نه ده کړی، چې منګ نو لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخکې راسی، هغه لوبغاړی چې په خوا په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي، که داسې حالات رواني امکان ډیر دسې دغه د موږ زاړه لوبغاړي سي دي په ایمرجنګ کې ځي، نو په ملي لوبډله کې به ورو ورځ په زیاتېدو سي بیرته، او د شهزاد راتګ خوشایند و بد نو، شهزاد شاته کرکټ وکړه، ګریډ ون یې وکړه، شاته 3D کرکټ یې وکړه، نور کلب کرکټ یې وکړه، ډیر تمرینات یې وکړه، او ډیر سیریس کاریده، او څه حده پورې وزن هم کم کړی، نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو، یو میچ کې مکور کول په کارو شه د شهزاد لیدل ضروري او شهزاد سیده خدای تیم کې ضرورت ډیر ده یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناستي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبکې
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب به څنګه وو فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو
بالکل کې یو لس کسیز لوبډل وګورو نو یو لس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو په ون ډاون پوزیشن باندې منګ دی زیات ډاټ بال نه لوبول او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د راونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واکین خپل سمره لدونه توقع او عمره کرکټ یو کو کرکټ یو نو بیلنس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې منګ دومره ډاټ بال نه لوبول په سرکل کې دوه درې وکټي زر ورکول او پراشل اور سی فینش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلنس نه ښکاره ده
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځینې نور ننداري هم خلکو وکړي د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز د راشد خان سخت غوسه تا نظر په دې تړاو څه ده
نه نبی خو کزوې ما نبی ویډیو ما وکړه هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي سی بال کراس د سیم نسایا په خېټه باندې ونیسته سکټ سی زیات نو هغه سه مشورې امکان ولري چې سینیر لوبغاړي جونیر لوبغاړي ته ورکی او راشد خان سه د عموما طبيعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی غټي او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي ډیر خې پیسلې وکي کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي نو خامخا دای د تغه سورزی نور اګریشنز د دې دی او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه واړي نو دا خه هدتونم دی خو بازي وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پريشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکي که هغه غلطیږي نو ټیم په لوبغاړي پريشر کې راځي نو دا دومره غټ مسلې نه دی او ان شاء الله انده کې سیدا د شانت په دوی هم فکر وی چې دی وږي چې دی چې دی وسکیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دی فکر وکي چې دی طبيعت په ګروندونو کې وسه ورنسي
نو وفادار ممن 15 کال وروسته ور بیا نړیوال کرکټ وک اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ترا وستل شو ستاله اند مناسب کارو
بالکل وفادار بارا کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا وان ډی کې مهم گزاره وکي خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته لکه نوین سره سدي لکه فضل حق سره سدي حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چنج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې او زده کړی دی په پادار بیخی نه وای د شلوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلوریس کرکټ کې ځان وګوري ډیر شیان دي چې وفادار باید کار پیو کی د شلوریس کرکټ ته ځان تیار کی وفادار سده شاته مهنت ته تم معلومات سوي ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي
د افغانستان ملي لوبډله ولې با قاعده پرفورمنس نشي کولای یعنی و بے باور لوبډله خلک بولی په یو لوبه کې یعنی د توقع خلاف ډیر خزلېږي او په بل لوبه کې د توقع خلاف ډیر خزلېږي
د افغانستان د کرکټ ټیم دغه یو غټه مسله ده چې د تمن کنسیسټنسي وایو تسلسل د پرفورمنس یا د کارکردګي لډیر په خوانه ده یو مسله ده او دا لوبغاړي چې دی یو ورسل سلیزه وهې بل ورس په صفر او کیږي او دا معلومات هم نه کیږي چې سلیزه په کوم پلان سره ول سره وا هغه پلان سبا ولې عملي نسو نو دا کنسیسټنسي د پرفورمنس د ټول ټیم هم نستا او د انډیویډوال پلیئرز هم کنسیسټنت پرفورمنس نستا لکه از ټیم هم سدا یو مشوګټي یو بایلی او د یو پارت لوبغاړي په صفت باندې هم یو رسلیزه وهې بل ورس په صفر او کیږي دغه تسلسل باندې سدا کار کول پکار دی یا خدا په ټوک باندې دا سلیزه وهی ځکه که په پلان سره چیرته سلیزه ویل کیږي به سبا هم باید تر حد پورې سرنځونه وسی کار په پکار ده په کنسیسټنت پرفارمنس باندې د دې عادت ګرځول پکار دي هر ورځ هر میچ نوې میچ هر ورځ نوې ورځ وی او هر ورځ له هر یو اولنی بال نه شروع کولی اصل رند سپرون سوي وی هغه ختم سوي وی هغه تاریخ ګرځیدلې نو دا سی سوچ او ذهنیت باندې کار کول پکار دي تر څو پوري لوبغاړو کې او کنسیسټنت پرفارمنس عادت سي.
اخري پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارام او د نارامۍ لاملونه به سوي؟
نه راشد کوزي سمره فکر کوم نارام به دومره نه و، وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غلطیاني سیو بولر تک امکان دی ولې سیو پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیٹسمین ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایله کې زورون کی وی نور دی راشد دغه اگریشن د پخوان عادت غواړي سی میچ زر وګټي د پخوان عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کی ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي نور نه زیات مهنت کوي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخه کې پالیس نمبر 1 ثابت سی کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې کڅو وړي غلطیاني ان شاء الله په دې غلطیانو باندې د دوه ټپیکري کار به هم جوړ
ترنو اوریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبدل تبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.